نوی لار.
دا بخون خدای پس پیچلی نامه دا سپوگمه راژیو درن آوریدون کو دا نوی لار خبرونه دا او دا افغانستان دا سول پر وروسته مسئله بانده خبری کو درن آوریدون کو تاسب معلومه ویشه پر وروسته که دا زنی خلیداد لسفر وروسته و همدارنگ دا امریکا دا برهنه شار وزارت دا لیک لار علیگل وروسته پا افغانستان که دا سول مسئله توده شوی دا او ګڼ اړخونه په دې مسله کې ښکیل شوي دي. تازه د افغانستان په اړه په مسکو کې او همدارنګه په استانبول کې یو کنفرانس جوړېدونکی دی. بلخوا د ډیپلوماتیکو هڅو تر څنګ د افغان حکومت او امریکا ترمنځ او همدارنګه د طالبانو او امریکا ترمنځ هم خبرې تودې دي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینټ مکینزي کابل ته راغلی و او له ولسمشر غني سره یې پر بیلو مسایلو خبرې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له افغان ځواکونو به د امریکا ملاتړ دوامداره وي او له دې ځایه چې وروسته ولاړ په امریکا کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که د امریکایي پوځ مرستې نه وي په افغانستان کې به خونړۍ جګړې رامنځته شي. نوموړي ویلي وو چې طالبان به د حکومت د نیولو او حکومت به بیا د خپل واک د ساتلو لپاره جګړه خونړۍ کړي. د ټینګار کړی و چې د بایډن اداره باید د سولې په برخه کې ډیپلوماتیک فشارونه ډیر کړي، ځکه له ډیپلوماتیکې هوکړې پرته له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په سیمه کې او همدارنګه په افغانستان کې د جګړې شدت ډیرولی شي. او دا یې هم ویلي و چې که دلته جګړه شدیده کیږي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې اور اخلي، نو د بهرنیو ترهګرو ډلو په تیره د القاعده شبکې لپاره د ودې او پرمختګ فرصتونه برابرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مهم قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو ملاتړ خورا مهم دی. د ده په وینا که امریکایي ځواکونه بې وخته له افغانستان وځي او یا له افغان ځواکونو ملاتړ نه کوي، نو ښایي طالبان لا ډېرې سیمې ونیسي او په دې توګه به مرکزی حکومت کمزوری کیږي او جګړې به شدیدې کیږي. هغه هم د دې پلوی و چې له ډیپلوماتیکو لارو پیل شوې هڅې باید بې پایلې ته ورسول شي او تر هغې وروسته دې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پرېکړه وشي. بلخوا تازه راپورونه دا هم دي چې امریکا په افغانستان کې په پټه ځینې ځواکونه ساتي. نیویارک ټایمز ویلي و چې امریکا همدا اوس هم له هغه شمېرې چې په رسنیو کې ښیي اضافي عسکر لري او تر 2500 نه ډیر، یعنی ان تر 3500 پورې عسکر لري. په دې 0 کسانو کې تر ډیره د امریکا ځانګړي ځواکونه د سی آی ای او اف بی آی ځانګړي سرتیری چې په ځانګړو عملیاتو کې او همدارنګه په شپانوي عملیاتو کې په هوایي عملیاتو کې به دوی برخه اخلي دا شته دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره توظیف شوي دي. بلخوا په دوحه کې او همدارنګه په د سیمې په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د سولې په اړه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو ورځو کې داسې هڅې پیل کړي دي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سولې په مسله باندې په دې تړاو د سیمه ییز اجماع او همدارنګه د نړیوال اجماع د پیاوړي کولو لپاره خبرې اترې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په وروستیو ورځو کې د روسیې، چین او همدارنګه ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو له استازو او یا هم پخپله د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر محمود چاوشوغلو سره خبرې کړې دي او پر افغانسولۍ بحثونه کړي دي، پر راتلونکي کنفرانس باندې بحثونه کړي دي. په کابل کې د روسیې سفیر وربللی و، له هغه سره یې پر افغانسوله خبرې کړې دي. او د چین سفیر هم ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په مسله کې همکار دي او تمه لري چې نړیواله اجماع په دې برخه کې نوره هم پیاوړې شي او ټول په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د ختمېدو ملاتړ وکړي. په دوحه کې هم تحولات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ترکیې سره کتلی دي، له ترکیې استازي سره البته په دوحه کې کتلی دي. همدارنګه تیره ورځ هم په دوحه کې د امریکا، طالبانو او قطر ترمنځ د سولې په تړاو خبرې شوې دي او درې واړو ټینګار کړی دی چې افغان جګړه باید ژر تر ژره ختمه شي. قطر غوښتي چې تاوتریخوالی کم شي. په ټوله کې د امریکا نوې طرحه پر دې تمرکز کوي چې طالبان په حکومت کې ګډ کړل شي او یو موقت حکومت رامنځته شي او دا حکومت به په افغانستان کې د سولې لپاره او همدارنګه د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابروي. په نننۍ خپرونه کې مو هم پر همدې تحولاتو او روسیو پرمختګونو خبرې کړې دي. په خپرونه کې راسره میلمانه په امریکا کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی عبیدالله برهاني او د سیاسي حقوقي چارو شنونکی عبدالشکور دادرسي له دوی سره مو پر افغان سوله وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. لومړی راځم خپل میلمه ته له امریکا څخه ډاکټر صاحب عبیدالله، او لومړی پوښتنه مې هم دا ده چې د سولې د انتقالي حکومت په اړه لا هم طالبان او حکومت غور کوي، فکر کوي چې طرحه یې منلې او که به څه خبرې ولري؟
د سولې د انتقالي حکومت په اړه به د طالبانو موقف د حکومت نه فکر کوم مغایر وسیږي، او هغه په دې معنی باندې چې د حکومت موقف او یا دریز اصلا نشته، ځکه چې د ارګ وړې کړۍ په غیر مستقیم تور سره دا طرحه رد کړې ده، یا دا د سولې طرحه د وزارت خارجه لخوا نه د یو ډیپلوماتیک موقف په شکل باندې تایید راغلی دی. او که چیرته بل خواته د ډاکټر صاحب عبدالله دغه ته ګوري، نو هغه د یو نوع تایید وړ دی. اصل موضوع داسې ده چې د افغانستان حکومت چې هغه مشخصه کړی په سوله باندې باور نه لري. دوی همیشه چیغې وهلي دي چې مونږه قربانی ورکړی دی، او هغه هم د نورو لپاره، که د لندن دی، پاریس دی، او که واشنگتن دی، بل څوک دی، او هغه هم د پردی بچیانو باندې دوی دا قربانی ورکوي. خپلو خپلوانو کې دوی په دې عسکري نظامي دغو کې یو هم څوک نشته. نو لحاظه که چیرته قربانی خبره بیا دغه ته راځي د سولې لپاره، نو هغه په دوی باندې دا قربانی راځي، او دوی دې قربانی ته بیا تیار نه دي. نو په لحاظه دغه توند لهجه باندې چې رد کول د صالح، اوس یو څه اندازه هغه لهجه بدله شوې ده، خو په ټوله کې په غیر مستقیم ډول سره دا ویلی شو چې د افغانستان حکومت یې رد کوي. اما د طالبانو له خوا نه ارزونه داسې ده چې فکر کوم چې هغوی به خپل شرایط، ملحوظات او تحفظات ورته وړاندې کړي، او د هغې شرایطو، محفوظاتو او تحفظاتو په اړوند به ده د سولې انتقالي حکومت ته غاړه کېږدي.
بله ډاکټر صاحب، د طرح په اړه هم ډول ډول تحلیلونه کېږي، ځینې د حکومت په ګټه بولي او ځینې هم د طالبانو په ګټه بولي. ستاسو نظر څه دی؟ طرحه تر ډیره د چا په ګټه ده؟ د ولس، د حکومت، که د طالبانو؟
دا طرحه د طالبانو په ګټه یا د حکومت؟ حقیقت خدا دی چې ګټه به اساسي تور سره د افغانستان د خلکو لپاره دا وي چې هغه نسبي سوله راځي، او یو قربان ته لاره پکې هوارېږي چې هغه په اول ابتدا کې به نوي ورځې وي. نو په دې لحاظ باندې طالبان به د یو ستراتیجیک پارټنر په حساب باندې د دې سولې پکې کېدای شي چې یو څه برخه زیاته یا واخنه برخه ولري، اما د حکومت لپاره دا په هیڅ نوه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې حکومت په مستقیم یا په غیر مستقیم په مختلفو دریځونو سره د دې سره داسې اړخ نه لګوي. دا بیا بیرته راګرځي خپله د طالبانو د بصیرت او ادراک ته، چې هغوی د دې سولې سره څومره تعامل په سیاسي بصیرت او ادراک باندې کوي. نو د حکومت لپاره په دې کې داسې ډېره فایده نه لیدل کېږي، او یا خپل ځان په کې اصلا نه ګوري، ځکه د سولې انتقالي حکومت دا معنا ورکوي چې دریم طرف را روان دی. دا که چیرته یا د مشارکتي شکل باندې وي، یا که موقت شکل باندې وي، او که چیرته د سولې انتقالي حکومت په دواړه طرفین په دې مشارکتي شکل باندې دغه ته یو نتیجې ته نه رسیږي، نو دا معنا ورکوي چې یو دریم طرف چې نه به د حکومت لخوا نه وي، نه به د طالبانو لخوا نه وي، په هر صورت کې چې وي، په هر شکل باندې چې وي، نو د افغانستان دغه د موجوده حکومت په کې ځای نه ګوري. نو په لحاظه د دې دپاره د هغوی دپاره هېڅ نوه ګټه نه لري.
ډاکټر صاحب، بله خبره هم دا ده چې امریکا تر دې وړاندې هم طرحې راوړې دي. مثلا د دوهې طرحه په خپله د امریکا وه، څو ځله یې د سولې لپاره ځینې طرحې جوړې کړې دي، ځینې پلانونه یې جوړ کړي دي، خو ډېر داسې برېښېدل چې امریکا په ځینو مسایلو کې جدي نه وه، یا به یې عملي نه شوای کړی. د سولې اوسنۍ طرحه څنګه ارزوي؟ آیا امریکا یې د عملي کولو لپاره جدي ده، او په رښتیا غواړي چې دا عملي کړي؟
د امریکا حکومت رښتیا هم په دې طرحه کې جدي او عملي اقدام ځکه غواړي که ستاسو دې ته متوجه شو یاستئ، هغه دا ده چې د خپله د افغانستان د امریکا متحده ایالات بخښنه غواړم، د امریکا متحده ایالات په دفاعي استراتیجۍ کې دا په غوڅه ویل چې نور موږ نه غواړو چې په عباسي او یو غیر ثانوي جانبي جنګونو کې ښکېل اوسوږو. موږ سره ډېرې زیاتې لویې لویې مسائلې په دنیا کې شته دی، چې هغه د چین موضوع ده، د نورو دنیا سره مسائل دي، او حتی په داخل د امریکا کې نور ډېر داخلي موضوعات دي. او باید په دې کې نور خپل پاتې نشو، دا اس فقط تاوان لري. نو دا یو اړخ ته مسئله دی. بل اړخ ته چې ګوري، د وروستي وختو کې چې د خلیلزاد کوم ماموریت مخکې کړی دی، دا ماموریت د افغاني ماموریت نه ډیر فرق کوي. هغه د افغاني ماموریت د یو فرد په شکل د یو خاص حلقې له خوا نه د تقریبا سپورت کړي یا د غیر له خوا نه د وړاندې تلل، اما اوسنی ماموریت په یو پراخ ټیم سره دی او یو پراخ صلاحیتونو سره دی. او بیا دا هم درته باید ووایم چې د دې ټیم یو برجسته غړی یا ډیر قوي غړی چې دی هغه خپله جنرال میلر دی، چې میلر ته په دې وروستیو وختو کې د افغانستان په اړه باندې د سولې د پروسې پراخه صلاحیت ور په غاړه شوی دی. او جنرال میلر او خپل خلیلزاد د دې سولې حل ځای لپاره د چټکتیا، او دغه د چټکتیا کلمه په دروستي خط کې تقریبا لس ځله تکرار شوې ده. نو دا د منور کې چې د امریکا متحده ایالات په ډیر چټکتیا سره غواړي او دا تصریح غواړي او بیړه کوي چې دا بالکل په جدي ډول سره یو جوړ جاړي ته دا مسله ورسیږي. یو جوړ جاړی باید د دوی طرفینو ترمنځ راشي، او هغه کې چیرته دا جوړ جاړی په دې قیمت هم اوسیږي چې د ارګ دپاره د قربانۍ یا د هغې دپاره چې قربانۍ پکیږي پکې، یا د دوی په ځای بدیل څوک راځي. نو د هر بدیل د هر د یو نوه بدیل په لټون کې امریکا متحده ایالات چې دا مسله یو سر ته ورسوي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو شنون کې پاړه چې د افغانستان د حکومت حالت ارزوي، د سولې مسایل ارزوي، د افغان حکومت وضعیت څنګه درته ښکاري؟ له دې طرحې ناراض دی او که به توافق ورسره وکړي؟
د عملي کېدلو د دې طرحې دوه اړخ دي. چې یو خو ما ورته اشاره وکړله چې د امریکا متحده ایالات په بیړه او چټکتیا او د وروستۍ صلاحیتونه او منطقې ته په کتو سره او د مسائل ته د اړې سره تعامل په اساس، مګر بل طرف دا هم ده چې د افغانستان طرفونه او سیاسیون دغه د موضوع د حساسیت او د تاریخي پړاو په نظر کې وساتي او څه قسم ته وکولی شي دوی ورسره ځان عیار کړي. او که چېرته نه عیار کړي، باید په غوسه دا خبره وکړم چې د امریکا متحده ایالات او دنیا د دې زغم د بل جنگ زغم نه لري. نو یو طرف ته دا مسله ده چې دنیا نه غواړي چې هلته یو بل یمن، سوریه یا لیبیا وسیږي، او بل طرف ته که چېرته دا ټول هم اوسي او جوړ شي، نو دا به د افغانستان د بدبختۍ لپاره یو نوی عامل وي. نو دا داسې ویلی شم چې دا یو اخیری چانس دی د افغانانو لپاره ده چې څه قسم ته وکولی شي که حتی نسبي سوله راوړي.
یو بل پرمختګ چې رامنځته شوی دی تازه، هغه دا دی چې افغان حکومت هم د دوحې او مسکو په غونډو کې د ګډون خبر ورکړی دی، ویلي دی چې دې غونډو ته به خپل استازي لیږي. اوس پر دې بحث دی چې په کومه کچه پلاوی په دې غونډو کې ګډون وکړي. تاسو څه فکر کوئ هلته به د دوی دریځ څه وي؟ د انتقالي حکومت طرحه چې امریکا راوړې ده، دا به رد کړي او که به د بدلون غوښتنه وکړي او یا به توافق ورسره وکړي؟
د ترکیې او د روسیې غونډو کې اول خو د روسیې غونډه چې ده دې ته به ټول طرفونه نه غوښتل کېږي. دا هماغه تروي کچې درې هیوادونه دي: روسیا، چین او خپله امریکا متحده ایالات، او ورسره څنګ کې پاکستان هم په یو څنډه کې ورسره شریک دی. دا مسله یو مقدماتي شکل دی ترکیې د غونډې لپاره لري، اما دا په اصل کې د کابلوف د خبرو یو عملی جنبه ده. خو دې سره باید دا هم سره ووایي چې روسیا د رقابت په شکل باندې دا غونډه سرته رسوي، ولو که دا د تفاهم ژبه د دوی او د نړیوالو د افغانستان په دې وسانی قضیه کې د سولې په اړوند باندې ډیره سره نږدې ده، اما د رقابت دغه مسله د دې جوګه کېږي. سړی ووایي چې دوی غواړي چې د دنیا ته او خپلې او سیمې ته او بلکې افغانستان کې د خپل نفوذ د ټینګولو په موخه باندې دغه غونډه رابلي، او دا یو مقدماتي تشریفاتي غونډه ده. نو اصلي غونډه به په ترکیه کې کیږي چې کوم یو د نړیوالو د لرې نږدې او ټولو ګاونډیو بلکې نړیوالو ته منځ وي. نو د ترکیې غونډه چې د اصل کې د هغه اشتباهاتو یا د هغه غلطیو چې په افغان لورې دواړو طرفه وکړل په دوحه کې یو جوړجاړي ته ونه رسېدل، نو ترکیې غونډه رامسته کیږي، په دې خاطر باندې چې هغه وړوکی چوکاټ کې چې دوی یو طرف ته رسیدل او نوره دنیا د دوی یو ناظر یا نگران په شکل باندې دلته به نو افغانان هلته چې ورځي نور خلق به تصمیم نیسي، او افغانان به د دوی د تصمیم دپاره هغه غوږ نیسي، یا به دوی ته تقریبا په بله لهجه سړی وایي که دا عبارت صحیح نه دی، خو دا دی چې د افغانانو ته به په کچکول کې یو څه خیرات ورکول کېږي چې څه شی ورته تقسیمېږي. ډېر افغانان د دې کلمې سره به مخالفت ځکه کوي چې هغوی تحمیلي دي او که غیر تحمیلي دي. نو افغانستان کې دا اوسنۍ ټول حکومتونه تحمیلي راغلي دي، کوم د ولس په خوښه څه شی نه دی راغلی. بل د مسله داسې ده چې دا زمینه سازی خپل افغانانو وکړه، نو اوس نو هغه وړوکی چوکاټ ته یو لوی چوکاټ ته پراخه چوکاټ ته راولېدلی ده، چې او هغه کې به د نړیوال ملل ملګرو ملتو رول هم وي، او د خپل د سیمې ډیرو هیوادونو رول پکې وي. د افغانستان د طرفینو رول به یو محدود رول وسیږي، بیا هم به ته فکر کوم چې نړیوال د دې ټول طرفونو دغه مسائل او یا مسله ټوله په دقت سره څاري چې کوم سرته دا جوړه ورسوي.
د ترکیه او مسکو په اړه مو نظر څه دی؟ دا غونډې د یو بل تکمیلونکي دي، د یو بل نقضونکي دي، یو بل ته به ګټه ولري او که به څه ستونزې پېښې کړي، ستاسې نظر څه دی؟
د روسیې او د ترکیې غونډې د یو بل سره مرستندوی دي، باید که داسې ووایم چې اصل کې د دوحې غونډه ځینې خلک دا تصور کوي چې هغه غونډه پیکه شوه، یا د هغې په مقابل یا بله غونډه چې هغه ترکیه کې کیږي یا په څه نومېږي په مسکو کې کیږي، نو د هغې حقیقت سړی وایي د توهی غونډه یا د توهی دغه ناسته چې ده دا د منځه له نه تللی، لیکن د هغې امتداد شته. اما کیدای شي چې دا هم ووایو چې د قطر یا د دوحی د غونډې تأثیرات په هغسې پخوا غوندې نه وي کم شو، دې کې هېڅ شک نشته، مګر دی یو بل سره مرسته کوي، دې کې هېڅ شک نشته، دا یو بل سره مرسته کوي. او د مسکو غونډه او که چېرته د ترکیې غونډه وي، نو دا داسې په مخالفتونو کې ځکه نه دي چې که سړی په دقت کې ورته ګوري د کابلوب خبرې او د سیمې د ځینې هېوادونو د رستۍ څرګندونې او حتی د نړیوالو دغه د نړیوالو نظرونه او حبه د امریکا متحده ایالات دا رستۍ طرحه چې وړاندې شوې ده، دا په ټوله کې د ډېر یو نوی بدلون نښې نښانې دي. هغه په دې معنی ورکوي چې دا به اول ځل دی چې د افغانستان په اړوند باندې سیمه نړیوال ټول په یو مخ باندې دي، او په یو نظر شوي دي، او یا ډیر نظرونه سره ډیر ورته او نږدې دي چې دوی کولی شي د دې طرحې په شکل باندې څه تغییر او تبدیل پکې راشي او دا طرحه د عملي کېدلو طرف ته سوق کړي. نو فکر نه کوم چې دا د یو بل په تضاد باندې دي، بلکې کېدای شي چې که چېرته جدي عملي ګامونه واخیستي دا به یو د بل طرف ته مرسته وکړي.
یو بله مهمه مسله ډاکټر صاحب، هغه دا ده چې څه فکر کوئ دغه غونډې او بحثونه به تر راتلونکي مې میاشتې پورې د بین الافغاني توافقاتو سبب شي او کنه، او یا به د جګړې د دوام سبب شي؟ ځکه طالبانو ویل چې که تر مې میاشتې پورې امریکایي عسکر په افغانستان کې دوام پیدا کړي دوی به جګړې شدیدې کړي، او همدارنګه امریکا بیا ویل چې که د سولې توافق رامنځته نه شي یا پالې ته ونه رسول شي دوی به د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه پرېکړه کوي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دنیاوال او یا نړۍ کوشش داره چې تر مې میاشتې مخکې داسې یو توافق ته نږدې شي چې هغه په دې معنی وي چې د یو جوړجاړي سیاسي جوړجاړي شکل یا هغه سټرکچر جوړ شي چې په هغې باندې بیا دوی وکولی شي چې دا د هغې په رڼا کې وکولی شي چې نور اجراءات یا اقدامات وکړي. خو یو شی دی چې د دې دا سټرکچر جوړول یا دا شکل جوړول دا بڼه جوړول ډیر آسان کار هم نه دی، نو زما په ان باندې به دا وخت نیسي، لیکن د نړۍ او خپله د امریکا متحده ایالات بیړه لري چې د می نه مخکې وړاندې یو توافق ته ورسیږي، ولو که دا توافق تمهیدي یا مقدماتي شکل ولري، په دې معنی چې پوره بڼه نه وي واضحه شوې، لیکن یو څه نسبي بڼه پکې وي چې تر څو طرفین یو رضا یا قابل د قبولیت ته ورسیږي. باقی دا ده چې که چیرته د می د میاشتې په هکله باندې څوک دا فکر کوي چې آیا د امریکا قواوې به په افغانستان د راوځي که نه راوځي، یا د هغه د وحید تړون په اساس باندې، نو زه فکر کوم چې دا شرایط دي ته اماده نه دي، نو دا به د وروستۍ برخه وي، یا به کیدلی شي چې دې دپاره د یو بل تفاهم د دواړو طرفینو ترمنځ صورت ونیسي، او دغه تفاهم په صورت کې چې دا نقض نه بلل کېږي بلکې یو د هغې د ترمیم یا د تعدیل یو شکل ولري، نو د تعدیل او د تعدیل او د ترمیم شکل په یو نقطه کې د شرایطو په اساس باندې دا د یو توافقتنامې نقض نه بلل کېږي.
لخپل میلمه ښاغلی ډاکټر عبید الله برهانی په مننې درنه اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورځوي ویلاندې د میت تر دمه وروسته بیرته راګرځو خپرونې ته. پوهنتون
د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خپرونه کې د افغانستان پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. دغه خپرونه هر چهارشنبه د مازدیګر 4 بجې له سپوږمۍ راډیو اورېدلی شئ.
در نوریدونکو بیا هم خرغلی د خبرونه دویمه برخه ده، او په دې برخه کې را سره خاغلی عبدالشکور د دراست د سیاسي او حقوقي مسایلو شنون کړي. د دراست په روسیې کې په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه جوړیږي، په استانبول کې جوړیږي، د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره د هڅو په چټکتیا بوخت دی. دا روان بهیر په ټوله کې څنګه ارزوئ؟
هم سلامونه وړاندې کوم. محترم، خبره خو دا ده چې متحده ایالاتو په لومړي ګام کښې چې د دوهې پرېکړلې هغه د طالبانو د تاریخ سره لاسلیک کړ، په هغه وخت کښې نیت دغه و چې به دا موضوع سره راټوله شي، خو خیر دا خبرې دغسې دي چې د یوې خوا یا د بلې خوا سره وځردېدلې، توافق ته ونه رسېد، بیا ښاغلي خلیلزاد بله طرف پسې راوړه، خو هغه طرف داسې معلومېږي چې چندانې بعضو اعتنا ورته ونه کړه، خو درېیمه طرح راغله، بیا یو مکتوب د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر راستوئ، په دې معنی چې وروره بالا سره کښېنئ، دا بانې به سره ورکوئ، نو د دې دپاره یې تصمیم ونیوئ چې دا موضوع سره لنډه کړي، ځکه وی لیدله چې افغانان په خپل منځو کښې مختلفې پلمې کوي، یو غواړي چې په قدرت کې عمر اوسي، او بل غواړي چې قدرت ژر ونیسي، د دې سره نور مثالونه. نو هغه وویل چې دا وړاندیز د مسکو د خوا وشو چې موږ حاضر یو چې دغه هېوادو سره کښېنو، او د افغانستان د سولې په مورد کې هغه رول او نقش چې لوبولی شو موږ یې لوبوو، او دا خو ډېر ښه خبره وه، ځکه چې روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، دا زموږ دغه مملکتونه دي، یا سرحد را سره لري او یا ډېر د پخوا اړیکې سره لرو، نو په دې اساس متحده ایالات خو د 20 کالو را په دې خوا کېږي چې موږ سره نږدې اړیکې لرو، نو په دې لحاظ د دې ټولو دعوت دا معنی لري چې دوی یو څه سره نږدې شوي دي، او متحده ایالاتو روسیه دواړه دا نیت لري چې باید په افغانستان کې سولې ته ورسېږو، او هغه څوک چې د سولې سره په اصطلاح د مختلفو پلمو په واسطه غواړي چې دا بهیر وځندوي، نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي چې هغو ته هم منطق ووایي، هم استدلال ووایي، او بالاخره که دا نه کېدل نو تصمیم ورته ونیسي، ځکه خو وایي دروند بار یې ټوله زموږ پر اوږو ده، یعنې دروند بار متحده ایالاتو دلته لشکرې راغلي وې، مالي مصارف وکړل، نو نړۍ هم وایي چې هر څه کلونه تېر کړو سر انجام دغه حالت چې اوس وینو، نو ښه به دا وي چې دوی سولې ته ورسېږي. زه د مسکو غونډې ته نهایتا خوشبین یم، دغسې د ترکیې غونډې ته ځکه چې داسې فکر کوم چې د مسکو غونډه به یو اساس وي او د استانبول په غونډه کې به ډېر کوشش وکړي چې نړیوال هم یو ابتکار په لاس کې ولري، یوازې به مجاز دو خواوو ته نه ورکوي، البته منطقي منطقي تصمیم به ولري او کوشش به وکړي چې په افغانستان چې د ولس لپاره چې لوړ هدف دی او رښتیا ټول اړتیا ورته لرو د دې د تعمین دپاره هلې ځلې په عمل کې پیاده کړي او بالاخره د دوی په دغه اصطلاح سره چې سرعت ورته ورکړي او ګړندي یې کړي. نو زه دغسې خوشبینه یم دواړو غونډو ته. په تېره بیا چې ملګري ملتونه ما هم د ترکیې په غونډو کښې هلته سام لري او په اصطلاح سره رهبري پر غاړه لري.
د در صاحب، امریکا مخکې هم داسې ژمنه کړې ده په ځلونو، دا دوه کاله کېږي چې مثلا په افغانستان کې به روانه جګړه د خبرو له لارې ختموي، سوله به تامینېږي. دغې وروستۍ طرحې ته او د وروستۍ پرېکړې ته هیله مندي په کار ده، او که داسې فکر کوئ چې دا به د امریکا یوه لوبه وي، جګړې شاید دوام وکړي یا خپل حضور ته زمینه برابره کړي، ستاسې نظر څه دی؟
د طالبانو تاریخ په نړۍ کې د امریکا سره د یو سیال پیس ودرېدی، په دې معنا چې مستقیم هوکړه لیک د دوی ترمنځ لاسلیک شو. بیا حتماً تاسې هغه کتلی دی، په هغه کښې په ټولو مواردو کښې د طالبانو تحریک د یو سیال فیس راغلی د متحده ایالاتو، یعنې دا په نړیوال سطحه طالبانو ته داسې کریډیټ ورکوي چې د هغه اخیستل بیا ځینې ډېر مشکل ده او ستونزه ده، یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې په ډیپلوماتیک لحاظ هم د طالبانو تاریخ د افغانستان ته دولت ډېر مختص و، په دې معنا چې د روسیې سره، د چین سره، د ایران سره، د پاکستان سره دوی خپل روابط ډېر سره نږدې کړي. حتی په د آخر وختو کښې مسکو اعلان کړي چې موږ په افغانستان کښې د موقتې ادارې نه څه کوو، ملاتړ کوو. یعنې طالبانو که دا د امریکا زړه نه غوښتلی، نو امریکا د مسکو په غونډه کې دغه نه کوي ګډون. د دې څخه داسې معلومېږي چې امریکا هم دې ته هیله مند دی او بل نو د پښو ځای نه دی پاتې، ځکه ګاونډیانو زموږ هغه مملکتونه چې مؤثره دي، روسیه او چین لوړ ابر قدرتونه دي، دا نو ټوله په دې نیت دي چې باید په افغانستان کښې نور دې جنګ ته د پای کې کښېږدي. ایالات متحده امریکا که غوښتی نو دا موضوع یې جهان شموله کول نه غوښتلی، چې په تنهایي سره دا په اصطلاح سره دا خپل پخواني چلو ته ادامه ورکړي او که اوس وایي دا خپل عمر دلته اوس کړي چې که نورې ګټې پلانونه ولري هغه په لاس راځي. اما زما ګمان دا دی چې اوس دغه موضوع منطقي سطحې ته راووتله، عملا نړیوال سطحې ته راووتله عملا، نو دا او هغه نورې غونډې او نور اړیکې سره تفاوت لري.
د در صاحب، یوه بله پوښتنه هغه دا چې امریکا له ځان سره د موقت حکومت طرحه راوړې ده یا د سولې د حکومت په نامه، دا طرحه څومره عملي درته برېښي؟ ځکه افغان حکومت یې سر له واره ولسمشر غني دا یو خوب و خیال و بللو، نو که دغه طرحې نه عملي کېږي یا فرض کوي عملي کول یې د امریکا لپاره څومره شونې دي او کوم مشکلات به رامنځته کړي؟
محترمه، دا خو اصلا دا نه ده چې دوی افغانک شي، دا نه ډاکټر صاحب اشرف غني او نه د طالبانو پر په دې معنا چې نو په افغانستان کښې عیني او ذهني شرایطونه هرې وایي چې موږ د جنګ څخه خسته شوي یو او که دا جنګ راپورته کېږي او دوام پیدا کوي نو زموږ دپاره قطعا او په هېڅ ډول د منلو وړ نه دی، او رښتیا هم دغه ورځ ډېر په عذاب شوی. اوس نو د سولې دپاره زمینه مساعده ده او عیني شرایط او ذهني شرایط برابر شوي دي. که هر هغه څوک غواړي چې د دې کاروان په مقابل کې ودرېږي او دا درېده وي، زه فکر کوم چې د دوی په زیان وي، په ګټه خو بېخي نه وي. هم به تاریخي مسؤلیت زیات پر راشي، هم به متحده ایالات او نړیوال اعلان کړي چې هر څوک چې دا کار کوي ګوتڅنډنه به وکړي، د افغانستان راتلونکی مسؤلیت به د ده په غاړه کړي، بیا نو د دې تاپه څوک نه لري، ځکه نه لري چې ولس آماده و سولې ته تځی و سولې ته. تاسو خو تر ټولو بهتره پوهېږئ په دې چې تاسې په هغه برخه کې کار کوئ چې رښتیا د خلکو سره نږدې اړیکې لرئ. نو په دې لحاظ زره زه په دې عقیده یم چې نور که څوک غواړي چې د دې کاروان سره یو ځای هم شاید دا به وکړي چې یو څه د ګټو د تامین دپاره یا د خپل برخې د زیاتوالي دپاره به تلاسونه وکړي. ولې د دې وخت تېر دی چې که څوک وغواړي داسې خپل عمر اوس کړي چې هم اولس وسوی د ځان سره وي او هم وسوی عمر اوس کړي د هغه دپاره هیڅ نه ولار نه ده پاتې او منطقي تصمیم د اخر نړیوال تصمیم به د جنگ ته د پای ټکی ایږدي که د چا زړه غواړي او چې نه غواړي.
ل خپل دواړو میلمنو او تاسو درنوریدونکو په مننه نننه خبرونه محمد دلته پات رسیدي تر بل خبرونه خېچاره.